Probably be up for a Grammy for Best Album of the Year. We'll see if that actually pans out. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
د امریکا غاښنا رادیو د خبرو اترو د خبرونې درنو اوردونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن چې موږ تاسو سره خبرې کوو نو په نړیواله سویه د ملګرو ملتونو لخوا نه د جولای 11 د پاپولیشن ډے یا د وګړو نړیوال ورځ په توګه منل کیږي. چې هغه کې موږ نن په افغانستان باندې مشخصې خبرې کوو چې د افغانستان د احصائیې ملي ادارې بیا وایي چې په روان کال 2019 کال کې د افغانستان د وګړو شمیره 2.9 میلیونه تنه اټکل شوې ده. نو دا چې دغه 2.9 میلیونه خلک څومره ځینو کې دوی آباد دي، په کوم حالت کې ژوند کوي، د دوی دپاره چې کوم امکانات دي، د افغانستان ځمکه اوبه او نور وسایل دا څومره بسنه کوي، په دې باندې خبرې کوو. موږ سره د خبرونو کې راسره محترم مېلمانه دي چې هغوی به خپل نظریات موږ سره شریک کړي. د افغانستان په اقتصاد باندې پوهېږي محترم اجمل شم صاحب، د افغانستان د ښار سازۍ د وزارت پخوانی معین محترم، چې لیکنې او خبرې موږ همیشه په خبرونو میډیا کې اورو. ځوان مېلمه راسره عبیدالله الماس دی چې الماس صاحب اقتصادي چارو کارپوه دی او په زده کړې کړي په همدې خاص اقتصاد کې. نو دوړ ته هرکلی وایو. السلام علیکم اجمل شم صاحب، محترم په خیراله پروګرام صاحب.
السلام علیکم عابد صاحب، تاسو ته او د اشنا رادیو ګرانو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. مننه عبیدجان. الماس صاحب تاسو بخیر اوسئ. شروع کوم. هر کال چې معلومات اوشي چې افغانستان نفوس دومره دی لکه اوس چې وایي چې 2.9 دی، د دې د خبرېدو یا د دې احصائیې د کولو شاته وجه څه دپاره یې کوي؟
د اقتصادي پلانونو او پروګرامونو برنامو د جوړولو لپاره دا یو اساس دی، تر څو پورې چې دقیق ارقام د افغانستان د نفوس او بیا د ولایاتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه معلوم نه وي، نو د انکشافي برنامې او پروګرامونه نشي جوړېدی. نو همدغه وجه ده چې هر کال حکومت مجبور دی چې دغه ارقام آماده کړي او د هغې په اساس باندې هغه کومې انکشافي ملي برنامې چې دي هغه جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې د ولایتونو ترمنځ د منابعو د مالي منابعو ویش هم د دې احصائیې او د نفوس پر اساس باندې کیږي. په دې خاطر باندې دغه موضوع مهمه وي د هر کال د حکومت لپاره.
الماس تاسو فکر کوئ چې دا چې وشي یو معلومات راشي څنګه چې شمسي وي بیا په هغه شانتي بیا به عمل هم کیږي که د پروژو د عملي کولو د پیسو د ویش او د وسایلو د ویش کار د احصائیې په اساس کیږي که نه کیږي؟
مننه. لکه څنګه چې شمس صاحب ویلي، دغه ډیټا یا د وګړو د معلومات اساس د اقتصادي پلانونو دولت څخه کوم منابع ورکوي ولایتو ته او څومره سرمایه ګذاري کېږي دا مستقیما اړیکه لري. خو بدبختانه د افغانستان دولت په دې نظر توانېدلی چې داسې یو بااعتباره شمېرې وړاندې کړي خلکو ته او سرمایه ګذارانو ته، تر څو وکولی شي هغه رښتینی تقاضا او رښتینی نفوس په ولایتو کې وکړي خلکو ته او د هغه په اساس منابع تخصیص کړي هر ولایت ته. د مثال په توګه د افغانستان دولت هر کال وایي چې موږ 2% یا 3% یا تېرو کې مخکې 2014 نه هلته دوی ویل چې موږ ډبل ډیجیت یا دوه دوه شمېرې ګروپ درو چې 10% یا 12% یا 12% تر لوړ ده. خو دا تر ډېره صحیح او د علمي لاسته راوړنو په بنیاد ده، ځکه موږ نفوس ډیره دا ډیره غټ شمیره لرو، مثلا 3% 4% کله چې 3% اقتصادي وده ولرو او 3% نفوس زیات شوی، دا په دې معنا چې موږ اقتصادي وده صفر ده. خو بدبختانه چې موږ سرشمیرنه په صحیح توګه نه ده سوې، دا نورانتي کبله زیاتره تصامیم چې باید اقتصاد په بنیاد ونیول شي هغه سیاسي او مطلقاً سیاسي تصامیم په بنیاد نیول کېږي او نتایج یې ډېر ښه نه وي.
د الماس خبر وکړو، تاسو دې باندې نظر ورکړئ چې افغانستان کې د مردو شماری د سرونو شمیرنه دا صحیح شوی ده؟ خلک مطمئن دي دا څه چې وایي چې څومره ښارونه کې اوسېږي، څومره کلو کې اوسېږي، څومره کوچیان دي، څومره آباد دي، د دې د دقت باندې خلک اعتبار کولی شي؟
اول خو زه باید ووایم چې په افغانستان کې رسمي او تخنیکی لحاظ باندې با اعتبار سرشمیرنه د نن تقریبا څلوېښت کاله مخکې شوې ده،
1950 کې.
او په هغه 1990 میلادي کال یا 1950 کې مریض کال کې شوې ده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې سرشمیرنه په هماغه علمي اصولو باندې چې څنګه برابره وي هغه نه ده شوې. نو دا یوه غټه ستونزه ده. د احصایې ملي اداره هر کال چې د افغانستان د نفوس کوم ارقام خبروي، دا اول خو دا دي چې دا دقیق نه دي. دوی د یو ډېر ساده ریاضي فورمول پر اساس باندې ارقام خبروي، نو په دې خاطر باندې اول دا اعتبار دي. د مثال په طور باندې د احصایې ملي اداره د افغانستان موجوده نفوس تقریبا د 2 میلیونو په خواوشار کې ښایي. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان نفوس او نورې چې کوم نړیوال سازمانونه دي هغوی وایي چې د افغانستان نفوس 2 میلیونو نه هم زیات شوی دی. نو دغه دومره تفاوت د نفوس دا هم یو غټه ستونزه ده د افغانستان د برنامو د جوړولو لپاره. او بله خبره دا ده چې دلته متوازن انکشاف د ولایتونو ترمنځ نشته. دلته زیات تمرکز په کابل کې دی، چونکې کابل د افغانستان پایتخت پلازمینه ده. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې چې هر اقتصادي پروګرام جوړیږي د مطبوعاتو توجه او د حکومت توجه هم زیاته کابل ته وي. کابل خو افغانستان نه دی، افغانستان خو عبارت د ټولې جغرافیې نه دی چې په هغه کې 3 ولایت شامل دي. اما بدبختانه دلته تمرکز زیات په کابل باندې دی او ولایاتو ته هغه سي لازمه توجه نه ده شوی. بیا د ولایاتو ترمنځ هم زیات توپیر موجود دی، یعنی دا کوم انکشاف چې شوی دی په دې تیر 18 کلونو کې یا اوس روان دی هم هغه څه متوازن انکشاف نه لري.
شمس محترم ویل دا توازن خبره وروستی د معلومات دی ورکړی دی چې د افغانستان دغه نفوس چې دی 2.9 میلیونه وای، چې په دې کې یو فیصد چې کېږي هغه په کلیوالو سیمو کې اوسېږي، او 8 میلیونه چې ټول نفوس 40% کېږي هغه په ښارونو کې ژوند کوي. څومره چې د نفوس حساب دی د ښارونو د کلو ترمنځ د فرق څنګه چې د امکاناتو ویش دی د وسایلو د بودیجې د پیسو دا سره جوړیږي د کلو د ښارونو منځ کې؟
نه، زموږ اکثره ودانۍ اکثره رغنیزې چارې په ښارونو کې متمرکز دي، لکه افغانستان لوی ښارونه کابل سو، ننګرهار سو، خوست سو یا هرات سو، ولې اکثریت نفوس زموږ په کلیوالو سیمو کې ده. او دا منابعو ویش یو خاص سیمو یو خاصو مرکزونو ته دا نه تنها سي ګټه نه کوي، او دغه د عاید نامساویانه ویش نور هم پراخوي، او د عوایدو نامساویانه ویش ته باید چې آینده کې موږ ته نورې ستونزې پېښ کړي، نور مشکلات سره افغانستان مخامخ کړي. او اوس همدغه روان ده، یو خو دا داسې خلک ول اطرافو نه مرکز ته راکډه کېږي او خپل اقتصادي فعالیتونه دي کې بوختي، لکه زراعت یا مالداري ده، دا بل لاس ورکی. او مرکز کې هم په کمر کې خاورو کې هم هغه اسانتیا نشته، ورته نه کاری اسانتیا نشته نه دې تک وو. بل اخر دا په یو سوشل کانفلیکټ یا په اجتماعي ناورین باندې بدیدل شي.
دا یادونه کوم د امریکا غشنا راډیو درنو دونکو نن د جولای 18 چې د نړیوال د وګړو ورځ د نفوس شمیر کیږي او باغی باندې توجه دا کیږي چې څنګه کنټرول شي څنګه صحیح د امکاناتو ویش شي. موږ سره دوه ملمانه دي، اجمل شمس صاحب او ښاغلی عبید الماس صاحب، چې دواړه په اقتصاد کې او د افغانستان په دغه امکانات پویش کې معلومات او تجربه فهم لري. شمس محترم، که تاسو سره شم نن دغه انتخابات نږدې ورځو کې وشو او تاسو یې موږ ټول شاهدان یاستو، د ایس آی صحیح نه کېدل، بیا دا نه معلومېدل چې کوم ولایت کې څومره خلک اوسېږي، د کوم ژبې، د کوم عمر خلک، د کوم جنس خلک، دا بیا وروسته بیا اغېز هم راځي په سیاست باندې او د حکومت سازۍ باندې، که نه؟
خکار خبر ادا دسته دی چه ارقام چی دی دو ولایات و دو نفوس او بیا هم دو قومون و دو نفوس دا پا سیاسی لحاظ بانی هم خپل اهمیت لری. اما یوا خبر چه آغا هیل بخون که دا آغا دادا چه دا دو الکترونی تذکیرو دو ویش پروسه شروع شوی دا، نو کچیر دا پروسه دا غسی پا بریالیتوب مخی دلار شی، زه فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې د افغانستان هم د نفوس او هم د ولایتونو د نفوس د ولسوالیو د قومونو دغه صحیح او دقیق ارقام به په دې سره ډېر په مناسبه توګه باندې معلوم شي، ځکه چې ټول ارقام به الکترونیک شي او موږ به بیا د ښه معلوماتو لرونکي شو، ځکه اوس خو مختلفو مطالعاتو پر اساس باندې دغه ارقام د ولایاتو ویل کېږي چې سیاسي بڼه لري. نو که چېرته دغه الکترونیکي تذکرې د افغانستان سرتاسري په افغانستان کې وویشل شي، دا به په دې برخه کې ډېر کومک وکړي چې موږ د دقیق ارقام ولرو.
بالکل محترم عبید الماس، تاسو ته کړه شو چې دغه حسابونه څنګه سړی ثابتولی شي چې څومره ماشومان هر کال زیږیږي، څومره مړینه کېږي افغانستان کې دغه جنګونه، مشکلات او دغه د کرونا په کې اوس راغله، داسې معلومېږي د دې سره دغه شته صحیح تعقیب شته که نشته؟
بد وختونه په افغانستان کې خو دې تعقیب نشته، ولې نوره دنیا کې خو هر شی ریکارډ او په لیکلي باندې وی مثلا کوم شمن پیدا کیږي یو ډیر غټ اصل نه نوي سلن نډيري په شفاخانو یا صحیح مراکز کې پیدا کیږي او هم شنه سیمړ کیږي، یا خپل راپور ورکوي چې دغه کس ورسره ترته دی غا دولت حساب کی. ولې افغانستان کې داسې میکانیزم نشته؟ اوس مثلا کتا چې د کورونا د وګړو افات چې افغانستان ډیر زیات ځپلې کتاره واخلي، رسمي شمیرې زرګونو په حد کې خلک کوي چې په ویروس اخته دي، ولې په خپله مامند رئیس جمهور وویل چې امرالله صالح چې میلیونونه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي، کابل والي همداسې وویل چې دغه کومې شمېرې چې رسمي دي دا بیخي له حقیقت سره اړخ نه لګوي. نو زه مطمئن یم چې دولت کولی شي چې د اقل ښارونو نه دا پروسه شروع کړي چې د خپل مړو د نوي پیدا شوو ماشومان رو سندغه د نفوس برخه تشکیلې دواړي چې یو منفي کېږي او بل ورزه پکېږي، چې د اقل ښارونو نه شروع کولی شي، یا دا داسې خپل سروي کې تا کوم ماشومان سینې پیدا
کېږي، دا برث سرټیفیکیټ دا کارسب لګم خارج کې چیز چې ماشوم پیدا کېږي او کاغذ لیکل کېږي، دا په افغانستان کې عام نه دی لکه چې
دا هم نه تر اوسه پورې نه بيخي کم د افغانستان کې خو اکثره صرف د کابل ښار کې به خلک ډېر کم شمېره شفخانو ته ځي ښځې د زیږون لپاره. نو اکثره په کورونو کې ماشومان په دنیا راوړي، نو سب نه اکثره
سب نه. تاسو محترم راشو شمس صاحب، اجمل شمس صاحب، دغه موږ خپل افغانان ایران ته، پاکستان ته، نور ملکونو ته مهاجر شوي دي، دغه صحیح چې معلومیږي یا حسابېږي یا چې وایي چې د افغانستان خلک کنه دا پکې شامل دي چې کوم وطن کې نه دي؟
زه فکر کوم دا یو ډېر ښه سوال تاسو وکړو، د افغانستان د ایس آی ملي ادارې سره هم تر اوسه پورې دا جواب نشته، ځکه دوی فقط هغه ارقام ښایي چې فلحال په اداره کې موجود دي، په ولایتونو یا په ولسوالیو کې موجود دي. مثلا دوی یو سروې کوي او بیا د هغه پخواني نفوس د یو فرمول پر اساس باندې دا ارقام راوباسي، د زیږیدنې هغه شرح یا بنتریک پاس
لگا دفتر دفتر کې دفتر کې جوړی لکه
او زیات زیات دی په د د دغه په دفترونو کې د یو ډیر ساده فرمول پر اساس باندې دوی یو تخمین کوي او بیا یو پریس کانفرنس هر کال راغوړي او د افغانستان نفوس اعلانوي او یو یو دغه یو رسمي دغه ملري ګنم لري هغه مطبوعاتو کې هغه اعلانوي نو دا په هیڅ صورت باندې قابل د اعتبار نه دي د دوی ارقام
خبر
معلوم نه دی دلته یو ابهام موجود دی ځکه دا وضاحت تر اوسه پورې د اسرائیل ملي ادارې نه دی ورکړی چې هغه افغانان چې هغه هیواد نه بهر اوسیږي که هغه په چې زیات تعداد په پاکستان او په ایران کې دي او یا په نورو هیوادونو کې دي ځکه د دوی پلان معلوم نه دی هغه چې په پاکستان کې دي آیا دوی خپل هیواد ته راستنیږي آیا ایران کې چې دوی راستنیږي که نه راستنیږي متاسفانه د دولت سره داسې کوم یو پلان د دوی د راستنېدو او د بیرته په افغانستان کې د مدغم کېدو دپاره نشته بدبختانه مونږ په دې 5 کلونو کې ولیدل چې په یو څه داد افغانان راغلل حتی ډېر افغانان داسې وو چې بېرته خپل وطن ته راستانه شول اما دلته یې ولیدل چې د کاري فرصتونه نشته اقتصادي فرصتونه موجود نه دي دوی اوس بېرته په کوشش کې دي چې بېرته لاړ شي او څه لاړل نو دغه یو غټ ننګونه ده چې زموږ په هېواد
جواب ورته وایي محترم عبید الماس صاحب دغه افغانستان دغه مشکلات د ستونزې د جنګونه ار انتخاباتو کې ډېر دنه کې انتخابات په دی وجه ونه شو چې الته انتخابات تیم قانات نشو رسولې نو د شمیرم چې کله دوی وایي چې موږ شمیر کړي نو ټول افغانستان ته برسېدل نه شي په دې حالت کې کنه
بالکل شمیره بد بختانه اندغه رقم ده سی دقیق شمیره یا اکثر افغانستان اکثر مناطق نام نه دي نام نه لوږه پر سید کې نه کېږي بل فاکتوري دولت هغه رقم صادقانه کوشش هم کې دی نه کړی وي مثلا کچيري په اطرافو کې په لرې سیمه کې دا مشکل موجود ده او دا مشکل نور اجتماعي د کڅنګ ستاسو د سیاسي پروسو ته مشکل سره مخ کې خن سره مخ کې ول خبرونه کې دا مشکل موږ نه لرو امنیتي مشکل نه لري سره بیرنې خو بدبختانه اقدام نه ده سوي ده مثلا ډیر سادهګي باندې موږ ویلای شو د افغانستان نفوس یو ډیر سره درې درې سپین نشته وایي دا نه ډیر ده مثال په توګه وزارت معرف معرف وزارت هر کلی وایي تقریبا کاوشتی ونی شو دی وایي موږ لاس پینونه شاګردان درو او همچنان دی وایي سي 50% شاګردان څو کوم ماشومان سي مکتب سن کړي دا معرف ته د سسین لري یعنی کوم که کښ مې روي نو شل مېرو نسول نو دې شل مې کې یا یو مور پلارو لري شل مې څلې فين نه راکې
بالکل
نو دا خوشبيته مې نو صرف دا چې څومره ماشومان سي بل سنې مکتب لسنې چیرته او څومره سي مکتب لسنې سنجګ د نزي یا دا سي نور کورونې غړي دي نفوس زموږ مطمئنه ته ډیر زیات تل دي کوم شي بیرې سپېږی
بالکل
خو تا کدي دا دي معرفه او د تحصیلات دي دا نور یې سې باندې انده سي دي ساده کلکولیشن کوم ډیر به دقیق نه خو مطمئنه مز د 500 سنه چي کیږي کله سي دي نور علي عوامل به سي دي یا قصدن یا سهوان نه غوړي دا په ډاګه سي چې لغه یو نه یو علت هم دا کېده چې کچیر دا شمیرې په ډاګه شې موږ منفي اقتصادي ګروت لرو او ولې اوس په مثبت خود کېږي او د خلکو فرار او له افغانستان نه یو اندغه مشخصه د خلکو بازار د اقتصادي فعالیتونو نشته کار نشته نفوس د ریډو دا وانته خپل یو ناورین دی
لکه مساوات امکانات په ویش کې مساوات او انصاف او تعادل دا نشته تاسو محترم شمس ابراهیم شو افغانستان دغه ټول زیاتره مرستې راځي خارج نه او ډونیشن او ایډ او مختلف نمونه ورته ورکول کیږي نو دغه صحیح په اساس به هغه دغه امکانات هم هغه په همدې حساب ورکړي خارجیان هم په همدې باندې اتکا کوي
زه فکر کوم چې په د امکاناتو یا د مالی منابعو په ویش کې زیات نقش حکومت لري لکه ټول مرستندو یا سازمانونه دي یا هیوادونه دي د دې کار مستقیم د افغانستان د حکومت سره دوی چې هر کار کوي خصوصا د منابعو په ویش کې د ولایاتو په سطحه باندې یا د منطقو په سطحه باندې نو دوی د حکومت سره په همغږۍ باندې کوي. دلته د حکومت نقش او د حکومت مسؤلیت ډېر زیات مهم دی ځکه دوی خو د افغانستان حکومت سره یو خاص مقدار باندې حکومت کوي. مثلا نړیوال بانک په تاسو به خبر یاست چې یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک خصوصا د کووید-19 د ناروغۍ نه چې کوم مشکلات پیدا شوي افغانستان ته په دې خاطر باندې $200 میلیونه حکومت د افغانستان سره وکړو. اوس دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی او دا د دوی وظیفه ده چې دوی دغه $200 میلیونه په کوم شکل باندې او په کوم تناسب سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دوی پروګرامونه جوړوي د نړیوال بانک سره په هم اگر چې هغوی هم پکې نقش لري خو زیات نقش پکې د حکومت دی ځکه دوی اونرشپ یا مالکیت د دغو مرستو لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوردونکو نن د جولای 19 د وګړو نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په دې اساس باندې چې څنګه د نړۍ آبادی معلومه شي او څنګه کنټرول شي. محترم اجمل شم صاحب سره د ښاغلي عبیدالله الماس صاحب دی. الماس صاحب وروستی شیبې د غوړو د خبره خلاصه کوم. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاګردانو د بچیانو د ځوانانو افغانستان کې عموماً د کورنۍ تنظیم نه کېږي لکه فیملی پلاننګ چې څومره بچي باید ولرو یا شمارې معلوم کې حتی چې هلته د ودونو د غم زیات دي یو نه زیات مېرمنې لرل دا هم د افغانستان دغه د آبادۍ په وده کې تاسو فکر کوئ چې رول لري؟
بله دا خپل رول درلودلی شي اوس په یو شکل باندې سرمایه ده او بل شکل باندې هم بار ده. که چیرې نفوس په صحیح توګه باندې تحصیل ورکړل شي او ایجوکیټ شي نو دا د افغانستان لپاره سرمایه کېدلی شي. ولې په کوم شکل چې اوس روان ده دا به د افغانستان لپاره په یو پوچ یا په یو دروند بار تبدیل شي ځکه چې دا صحت پاملرنه غواړي تعلیم غواړي او ډېر نور مصارف لري نو د مخه نیول کېدلی شي. کولی شي دولت په مؤثره توګه باندې څوک کوم ګروپونه چې په ټولنه کې نفوس لري هغه ملا امامان شو قومي مشران شو د دو خلکو خبر خلک مني پولیسي مني دولت کولی شي د لوغ طریقه د اسلام مبین دین سره په رڼا کې دوی ته تبلیغ وکړي چې څنګه نفوس کنټرول کړي او د ماشومانو ترمنځ هغه فاصله مراعات کړي څومره ماشومان ولري. نو بدبختانه د افغانستان دولت په تیر کې هم داسې اقدامات یادمن کړي نړیوالو سازمانونو په مرسته باندې ولې دغه مؤثریت په ډېر زیات کم دي. موږ تاسې په افغانستان کې اکثره خلک تلویزیون او رادیو ته څه خاص یا لاسرسی نه ورته لري یا داسې اغه پیغام نشي اخیستی په هغه سعادت الفاظ باندې تلویزیون رادیو تر څنګه ما
نه ادي موضوعات باندې ډېر پروګرامونه نه کیږي لکه د ورته ویلې شي چې ماشوم صحت ته څومره فائدہ کوي د مور صحت ته څومره فائدہ کوي څوک بچی لګولري کنه
اغه تلویزیون کې اکثرا په وای یو تلویزیون یوازې کابل کې خلک ویني او کابل کې یا نور لوی کارونه کې خلک یو څه اغه یې لري چې ډېر ماشومان پیدا کول ماشومان لپاره مخ نه دي مور د صحت لپاره مخ نه دي کورنۍ دي اقتصاد لپاره هم پیغام نه لري. اصلي موږ ډېر نفوس چې هغه په اطراف کې ده بس په اطراف کې زیاتره زراعتي ژوند ده او زراعتي ژوند کې هغه دوی څه فکر کوي ده په دا په نړیوال منل شوی اصول په شان دي هغوی فکر کوي که چېرې لس سو پیا پنځه شپږ زامن لري نو موږ هومره بیا هغه
د خبر مټ 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 مضبوطی شم صاحب تاسو خو ماشاءالله کار کړی دی خارسازی او د خلکو د امکاناتو په ویش باندې بچان چې زیات دي فامیل چې غټي نو هغه رسیدګي او هغه سختي ټول بچو ته صحیح پام نه کیږي تعلیم هم د ټولو په وخت نه کیږي دغه خبره باندې حکومت کار نه کوي څنګه؟
حکومت کار کوي په دې باندې خو خبره دا ده چې دا خو د افغانستان د سواد پورې هم تعلق لري چې د افغانستان کې د سواد کچه څومره ده. که تاسو ورته نظر واچوئ عموما تعلیم یافته طبقه چې ده په هغوی کې د ماشومانو د راوړلو هغه فیصدی نسبت کمه ده نسبت هغه خلکو ته چې هغه کم سواد دي یا تعلیم یې کم دی یا بې تعلیم دی. نو دلته دا خو به وخت ته ضرورت لري. یعنی په افغانستان کې په قانون اساسي لکه د چین په شان قانون خو په افغانستان کې نشي تطبیقېدی چې په زور باندې حکومت په خلکو باندې دا کار
وکړي.
بالکل یو کور یو ماشوم. خو خبره دا ده چې دا به تدریجي کېږي. عامه پوهاوی بهترینه لاره ده، لکه څنګه چې الماس صاحب خبره وکړه، د اسلام د دین او د شریعت په رڼا کې باید د عالمان باید خپل نقش ولوبوي په دې مسله کې، ځکه اکثر خلک دا تشویش لري چې د ماشومانو ترمنځ وقفه ساتل دا به غیر شرعي یا غیر اسلامي وي. نو دلته د عالمانو نقش هم ډېر مهم دی، د دولت هم نقش مهم دی چې هغوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارو لارې خلکو ته دا دغه ورکړي، دا مشوره ورکړي چې د ماشومانو ترمنځ وقفه زیاته کړي. نو دا به یو ډېر تدریجي عمل وي، زه فکر کوم چې دا ډېر په لنډ مهال کې ممکن نه دی چې په افغانستان کې داسې یو اجتماعي بدلون راشي. دا به وخت ته ضرورت لري.
بخنه کوم وروسته دوه دقیقې پاتې دي، غواړم یو خلاصه د الماس صاحب نه واخلم، بیا وروسته تاسو نه واخلم. الماس صاحب، د ټولو خبرو په رڼا کې څه سپارښتنه خپل د پوهې په اساس وایاستئ چې د نفوس کنټرول هم وشي، د نفوس حساب هم صحیح معلوم شي، او افغانستان کې دغه د امکاناتو ویش هم صحیح وشي؟
مننه. زما په نظر باندې ښه خبرې دا ده چې دولت بر اخره باید په استاندارد طریقه له هر چا شروع کیږي. مثلا د ښارونو، د کابل ښار کې او نور غټ ښارونو، زموږ د ننګرهار سو، قندهار سو، هرات سو، خوست سو، دوی نه باید له اخره یو جن شروع کی. یو اس پرختنه مې داده او بل دا د سي هغه لکه څنګه چې محکمې باید دوی پبلک اویرنس یا عامه پوهاوی وکړي. هغه هم دغه چا له طریقه څوک چې ولس ته ډېر زیات نږدې لاسرسی لري یا په ولس نفوس لري، چې هغه کولی شي ملا امامان کېدلی شي یا تلویزیونونه هم ګټه اخیستلی شي. خو ډېر تکیه باید محلي قومي مشرانو، امامانو، دا خلک خبر منل کېږي. اکثره داسې وي چې د کلي پیغامونه دولت نه شي ساتل، خلک لیکو لوست توانایي نه لري. یا داسې لکه شمس صاحب سي ویلي، خلک فکر کوي داسې زړه کې او تشویش اس کېدی دا غیر اسلامي کې ماشومانو ترمنځ ګې پراسي یا
فاصله وسونی. مننه، تشکر. تاسو شمس صاحب څنګه وایي چې دغه نفوس فرصت شي د افغانستان د خلکو لپاره د ګټې او د خیر سبب شي، د دې په دې سردردي او ستونزې خلکو ته؟
اول خو دا عبید صاحب چې د افغانستان نفوس ته که تاسې وګورئ او بیا د افغانستان مساحت ته، نو د افغانستان نفوس د مساحت په تناسب سره هغومره زیات هم نه دی. د مثال په طور باندې د جاپان په ټوکیو کې د افغانستان ټول نفوس وسی. خبره دا ده چې په افغانستان کې مشکل مونږ چې لرو، غټ مشکل مونږ د امنیت او د سولې مشکل لرو. که دولت لخوا هر څومره کوشش وشي، هر کچه باندې اقتصادي پروګرامونه او برنامې جوړ شي، او تر څو پورې چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی او امنیت د سولې د په نشتون کې نه شي راتلی، نو تر هغې پورې دغه اقتصادي پروګرامونه، دغه برنامې دا نتیجه نه شي ورکولی. نو زما د ټولو نه اوله غټه سپارښتنه به حکومت ته او ټول افغان ملت ته دا ده چې د سولې په لیار کې کوشش وکړي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت نه وي راغلی، هیڅ حکومتي انکشافي اقتصادي برنامه په هغه شکل باندې خپل موثریت نشي پیدا کولی، په کامیابیدی نشي. نو اوله مسله د سولې ده، او بله مسله دا ده چې حکومت هم باید فساد یو غټ ننګونه ده افغانستان ته. که برنامې جوړې شي، اقتصادي انکشافي برنامې جوړې شي، د هغې تطبیقولو دپاره لازمه ده، ډېره ضروري ده چې په حکومت کې فساد نه وي، کار اهلي کار ته وسپارل شي، او په صحیح توګه باندې او په مؤثره توګه باندې دغه برنامې تطبیق شي. متاسفانه تاسو ولي شاهد یاستئ چې په دې 13 کلونو کې ډېرې برنامې د حکومت لخوا جوړې شوي دي، اما هغه بیا یا خو قابل د تطبیق نه وي او یا بیا په صحیح شکل باندې کېږي نه. نو دغه یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو. خو د ټولو نه اول اساس چې دی د دې ټول هر څه هغه په افغانستان کې سوله او امنیت.
ډېر ډېر مننه محترم اجمل شم صاحب تاسو وخت نه او بیت الماس صاحب تاسو وخت نه چې په دې مهمه موضوع مونږ سره خبرې وکړو. کور مدن د دوړو د شکر درنو درنو کوم خبرونه دې سره پاتره سیږي خپل خیال ساتي د نور هم الله مالک.